مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه دا وخټکه ما د مشال ریډیو د خبرونو د یو بلې کړې سره تاسو ته حاضر یو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د مشال ریډیو خبرونه مونږ په ثبت شوی ډول تاسو ته وړاندې کوو، دا غي وجه تخنیکی ده. تاسو مونږ په خپل خبرونو کې وایو چې د تخنیکی وجوهاتو باندې دا غي چې کوم وجه دی غلري کولو لپاره او د دې ستونزې د حل کولو لپاره د مشال ریډیو د مشرانو هڅې روانې دي. او څنګه چې دغه ستونزه حل شي نو تاسو سره به د مشال همکاران یو وار بیا نیغ په نیغه موجود وي او تاسو ته به ستاسو د خوښي خبرونه درکوي. اوس مونږ داسې کوو چې تاسو ته لوی راپورونه درکوو چې په هغې کې ادبي راپورونه دي، تاریخي دي، کلتوري دي، سندرې دي، د خلکو د تکړه خلکو د لیکوالانو د مشرانو د ژوند په اړه باغې کې معلومات دي. نو د مشال ریډیو خبرونې اوس هم تاسو ته مونږ داسې وړاندې کوو چې تاسو ترې خوند واخلې. البته که تاسو په خپلو سیمو کې مشال ریډیو نه اورئ نو که سمارټ فون لري او انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کې تاسو چې ایپ سٹور ته ورشئ هلته ډیر په اسانه دا ډاونلوډ کولی شئ او بیا تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ ماښامنۍ خبرونې د شپږو نه تر اوو بجو پورې او بیا د نهو نه تر لسو پورې د یارانو مشال دا نیغ په نیغه تاسو ته مونږ وړاندې کوو. دا تاسو اوریدلی شئ او د دې نه تاسو خوند اخیستلی شئ، بلکې د یارانو مشال خبرونه کې تاسو مونږ ته ټلیفون کالونه هم کولی شئ، زموږ همکاران به تاسو سره خبرې کوي. نو اوس یو بل خبرونه وخت شوه دی او دا خبرونه تاسو د پاره زمون همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی دا او په دې یو ساته خبرونه کې راشد خټک د ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره خبرې کړي چې ادبي ټولنې څنګه کار کوي او دا چرته دی د پښتو د پاره دوی څومره خدمت کوي. نو تاسو د راشد خټک د خبرونه تر بولم او د دې په منځ کې به مونږ تاسو ته سندره هم درکوم، یعنی موسیقي به هم تاسو ته وړاندې کوم. نو تاسو چرته زیمه دغه موسیقي هم اوري او د دې یو ساته خبرونه تاسو خوندم واخلي.
په پاکستان کې پښتو د سرکار دفتر او زدکړې ژبه نه ده، ځکه بازار هم نه لري او د پرمختګ او ود ډېرې ذمہواری په خو کسانو ده چې په دولت کې څوکۍ نه لري. په پاکستان کې پښتو ژبه او ادب تر ډېره لیکوالانو، شاعرانو، سندرغاړو او هنرمندانو ژوندي ساتلې دي. د ادب د پرمختګ لپاره چې کله د منظمو هلو ځلو اړتیا محسوسه شوه نو ادبي ټولنې جرګې او تنظیمونه جوړ شول. په ادبي ټولنو کې د نوخار ادبي جرګه او اولسي ادبي جرګه ډېرې مشهورې دي او کار او زیار یې هم ډېر دی. خو په خیبر پختونخوا کې تر ټولو پخوانی ادبي جرګه په کال 1903 کې په پېښور کې جوړه شوې وه چې بزم ادب یې نوم و او بنسټ ایښودونکی د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری و. دې جرګې د امیر حمزه خان شینواری، محمد اکرم مشهود او بادشاه ګل نیازی په مشرۍ کې سمود فعالیت وکړو، خو بیا د نوخار ادبي جرګې سره یو ځای شو. په تاریخي توګه د ادبي ټولنو د کار او زیار په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبي ټولنو کردار ډېر بنیادی دی. دغه وجه دا ده چې په دغه ټولنو کې ډېر لوی لوی خلک موجود وو، د حمزه بابا، عبدالخالق خلیق، نواز خټک، کاکاجی سنوبر، نصرالله خان نصر، دوست محمد کامل، نپسته بیا کلندر مومن صاحب، اجمل خټک، همیش خلیل، ایوب صاحب، ډېر لوی نومونه وو چې هغه دغه ټولنو برخه وو. نو دې ټولنو دومره د پښتو دپاره کار کړی دی چې هغه منظمو ادارو هم نه دی کړی. د ټولنو په مختلفو موضوعاتو کانفرنسونه او سیمینارونه کړي دي. د ټولنو په ګڼ شمیر کې کتابونه چاپ کړي دي. د ټولنو د نوو شاعرانو پالنه کړې ده. د ټولنو تنقیدی نشستونه کړي دي. د ټولنو ډېرې غټې مشاعرې چې پای کې نړیوالې مشاعرې هم شاملې دي هغه کړي دي او په ذاتي وسایلو کې کړي دي. کومه ریاستي سرپرستی هم ورته نه وه حاصله. نو ډېر لوی کردار دی چې باقاعده دا شروع خو د نوخار ادبي جرګې نه په 1908 کې کیږي، خو په دغه دور کې د حمزه بابا بزمی ادب هم موجود. نو د نوخار په ټولنه کې خو خلیق صاحب او نواز خټک او زله نور لوی خلق موجود وو خو د بزم ادب مشر حمزه بابا او بادشاه ګل نیازی وو. دا دواړه تنظیمونه بیا یو ځای شو د نوخار ادبی ټولنه پاتې شو. د نه علاوه د نصر صاحب ادبی ټولې چې په 1903 کې هغه جوړ کړی وو هغه دومره ډېر کتابونه چاپ کړي دي او باقاعده سکولونو ته به نصر صاحب په سیکل ورتلو د پښتو کتابونو او پمفلیټونه به په ماشومانو کې تقسیمول د پښتو ژبې د عام کولو لپاره د یو تحریک حیثیت دغه ادبي ټولي لرلو. نو د ادبي ټولي کردار ډېر بنیادي دی او بیا چې مونږ په 1905 کې د کاکاجي سنوبر په مشرۍ کې د حمزه بابا او کامل صاحب په مرسته د ولسي ادبي جرګې قیام د ګورو نو هغوی علمی ادب ته ډېر خدمت کړی دی. هغوی تنقیدي نشستونه کړي دي، په موضوعاتو بحثونه کړي دي، د هغې رودادونه موجود دي. نو د ولسي ادبي جرګې کردار په علمي ادب او تنقید کې ډېر بنیادي دی.
حنیف خلیل، په اوسني وخت کې د ادبي ټولنو د شمیر او کار په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
بیا دغه ټولنې دومره زیاتې شوې په دې پښتونخوا کې هم او د پښتونخوا نه علاوه نورو پښتنو سیمو کې، تر دې چې په ځینې خارجي هیوادونو کې هم د پښتو ژبې او ادب د ترویج لپاره ټولنې موجودې دي چې په هغې کې د قطر او ابوظہبي، امارات وغیره هم شامل دي او ځینې یورپي ملکونو کې هم شته. خو په خپله په پښتونخوا کې او په افغانستان کې د افغان ادبي بهیر په شکل چې شروع د پېښور نه شوی وه ډېر لوی لوی خدمات ترسره کړي دي، لوی کارونه کړي دي او بېشمېره کتابونه چاپ کړي دي. او که تاسو وګورئ نو اوس موږ ویلی شو چې د 100 نه زیاتې ادبي ټولنې داسې دي چې هغې په ذمه باندې ډېر لوی کار و او کړی دی. په دې ټولنو وخت په وخت تحقیقونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. جاوید خلیل د ایم فیل تھیسس په دې ادبی ټولنو لیکلې ده چې هغه کتابي شکل کې چاپ دي او زه نور کارونه هم پېښوي دي. عبدالکافی ادیب صاحب د ولسی ادبی جرګې رودادونه چاپ کړی دي. ډاکټر زبیر حسرت د ولسی ادبی جرګې په اکلا یو کتاب لیکلې ده. خو مجموعي طور زه دا ویلی شم چې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا نه بهر د پښتو ادبی ټولنو هغه کردار د پښتو ژبې او ادب لپاره لوبولې ده چې هغه ډېرو غټو ادارو هم نه دی لوبولې.
گران اوردون کو اوسی وا دماخلو او ایوا سندره او
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پلات لینوا
سندره تاسو اوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او نقاد روحان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنو په ادب کې نوی اصناف او رجحانات خلکو ته ورو پیژندل.
خوشحال بابا وایي چې یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی تر څو پورې چې د ادب یا د ژبې په پرمختګ کې د دغه ادبي ټولنو د تنظیمونو کردار دی. نو که موږ وګورو نو زمونږ د پښتو په ادب کې ادبي تاریخ کې یعنی مطلب د نوخار ادبي جرګه بیا پښتو دا ټولې د نصر الله خان نصر صاحب شو بیا خصوصا د ولسي ادبي جرګې چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی د کاکا جی سنبر حسین محمد حمزه بابا کلندر صاحب طاهر بخاري صاحب صف رحمان سلیم صاحب او دغه رنگ ډیر معتبر نمونه چې کومو د هغه وخت نو د هغه ټولنو د هغه تنظیمونو برکتو چې هغوی یو خدا ده چې د پښتو کې د تنقید چې کوم دغه اوسته چې مجلسی تنقید ویل کیږي نو د مجلسی تنقید بنیاد هم چې کوم دی نو دا د اولسي ادبي جرګې کردار او اولسي ادبي جرګه کې اجمل صاحب نوم زمانه عرف اجمل خټک صاحب سردار خان خانه داسې ډېر نمونه دي. بهرحال د تنظیمونو د دغه ادبي ټولنو تنظیمونو چې کوم دی نو کردار په دې چې یو خدا ده چې د ادب چې کوم مختلف اصناف او دا غیر علاوه د تحقیق شو تنقید شو یا نور دغه رنگ د سړنې کارونه شول هغه دغه تنظیمونو په برکت باندې شل تاغه ورولې کېدل پاغه بنیوکی کېدې دغه اسلام کېده د سره سره د شاعرای د افسانې د ناول د سفرنامې د رپورتاج او د نظمونو دا ډیر بنیادی کردار دی چې هغه دغه تنظیمونو مخکې په ماضی کې مدا کړو اوسم او دا یوازې زمونږ دلته نه کومو ګورو موږ سره په گاون کې په خپل لکه په دی اردو ژبه کې چې کوم دی نو د انجمنه ترقی پسند مصنفینو یا د هلک ارباب ذوق چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی اگر چې دوه متضاد یو بل سره دغه په فکری لحاظ معنی بیل بیل تنظیمونو خو د مجموعي تور چې کوم دی نو د ادب په ترقی کې ډېر لوی مهم رول ادا کړی دی او اوس هم ادا کوي. موږ که بیا وګورو ساولی کونکو مرکه ساولی کونکو مرکه چې موږ پخپل دغه مرکې یو قسم لا چڼي پاتې شوی یو او دلته نه مزدکړه کړې ده او د ساولی کونکو مرکې بیا لکه یو بل خاصیت دا اوسم چې دا کریډیټ ورته ورځي یا دا پټکې دا وي په سر باندې مونږ کې خودی شو نه دا چې د ساولی کونکو مرکه چې د کله نه د کال دوه شپېتم نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې د هغې باقاعده هغه ورځنۍ تنقیدي غونډه کیږي اوسم کیږي اگر چې د کلندر صاحب او مشتاق مجروح صاحب سید محمود ظفر صاحب دی الله روغ لري اکرام الله ګران صاحب زمونږ نه لاړو فرید سارائی صاحب زمونږ نه لاړو راجل شاه خټک صاحب اعظم صاحب ډېر ګڼ نمونه داسې وو چې هغه څه وفات شوي دي او سیف الرحمان سلیم صاحب سلیم راز صاحب سلیم راز صاحب چونکہ د ولسی ادبی جرګې ممبر هم پاتې شو نو دغه ساولی کونکو مرکې یو ډېر بنیادی کردار ادا کړی دی او بیا وخت په وخت تاسو خیال وکړئ نو نور مختلف تنظیمونه جوړ شو. دلته زه به دا خبر وکړم چې د افغانستان چې کله دغه مسله راغله او زمونږ د افغانان وروڼه شاعران ادیبان دلته راغلل هغوی تنقید نه پیژندو هغوی مجلسی تنقید نه پیژندو هغوی د دې سیزونونه نو خبر هغه دلته چې کوم دی نو هغوی چې دا وکتل په دې ساولی کونکو مرکه کې یا بیا هغوی چې کوم نور خپل تنظیمونه جوړ کړل دا رواج په لومړي ځل په افغانستان کې د افغانستان په لیکونکو کې یعنی تنقیدي دا مجلسی تنقید چې کوم دی نو دا دلته چې دوی راغلل پاکستان ته نو هغه سیز دوی له پته ولګېده نو دغه رنګ زمونږ اوس هم ډېر تنظیمونه داسې دي لکه ما د ساولی کونکو مرکې ذکر وکړو جرس ادبي جرګې کراچۍ چې کوم دی نو مونږ باقاعده اوس هم هغه اجلاسونه کېږي دغه رنګ د ادبي دوستانو مرکه مردان چې مونږ څلورو ملګرو فیض الله حافظ او عبدالروف عارف او زو زبیر اسرت مونږ دغه څلورو ملګرو د دې بنیاد یې هغه ادبي دوستانو مرکه مردان اوس هم باقاعده د هغوی چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې تنقیدي اجلاسونه کېږي. دې سره سره دغه تنظیمونه یوازې دغه مجلسی تنقید نه بلکې د کتابونو تقریبا رونمایي یعنی مخکتنو پروګرامونه سیمینارونه ورسره د شاعرانو ادیبانو په درناوي کې پروګرامونه نو زما په خیال چې دغه ټولنو ډېر مهم رول ادا کړی دی او ادا کوي
روخان یوسفزی د حکومتي سرپرستۍ او د ټولنو د کردار په اړه وویل.
شکر دی چې دا ټولنه شته دی چې دا د خپل یعنی په خپل مرسته باندې په خپل پیسو باندې او په خپل اتفاق او اتحاد باندې دا کار کوي. یعنی د حکومتي سطح باندې یعنی د هیڅ قسم سرپرستی نشته او نه دغه رنګ د دې لپاره څه خاص څه داسې ادارې شته چې هغه دغه کردار ادا کړي. نو زه فکر لرم چې د دې ادبي تنظیمونو د ټولنو یو ډېر مهم رول دی په زموږ په سوابه کې په نوخار کې پېښور سوات مردان د صوبې په هر ضلع کې هلته هر ضلع کې هر تحصیل کې دغه رنګ بلا تنظیمونه موجود دي او هغوی باقاعدګۍ سره دغه خپل ستړې کوي خپلې هڅې کوي. او دا اوس چې مونږ کسو ګورو د پښتو ادب کې د مونږ د نقادان د نوم او یا محققین شړنکاران دا د دغه ټولنو د دغه مجلسونو چې کوم دی نو د هغې تربیت یافته او د هلته نه زده کړې کړي دي. نو په کار دا دی چې په حکومتي سطح دې تنظیمونو دې یو قسم له دا ادارې دي زمونږ د ادبي د ادب د پرمختګ د ژبې د پرمختګ دپاره او بیا دا دی چې د نو چې کوم زموږ لیکونکي دي د هغوی د لارښودنې د یو کردار ادا کوي د استاذۍ کردار ادا کوي یو د اکاډمۍ کردار ادا کوي یو د پوهنتون کردار ادا کوي. دا زمونږ ادبي پوهنتونونه دي په کار دي چې په حکومتي سطح چې کوم دی نو دغه تنظیمونو سره یعنی ندیم لا تړو شو د دې مرسته پکار ده.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
شاعر او نثرنگار پروفیسر اسیر منگل د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د مشهور ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبی ټولنو ډېر مهم کردار دی. اول به زه د ځان خبرو وکم چې ما که نن څوک پیژني نو د دې ټولنو له برکت مې پیژني چې ما پکې ډېر څه زده کړي دي. ولسی ادبی جرګه په کال 1955 کې جوړه وه. دغسې زمونږ پښتو ادبی چمن دل په کال 1955 کې ارواښاد محمد دین مقید جوړ و او مونږ د دې تنظیم په برکت د دې جوګه شو چې په کال 2015-2012 کې مو دوه نړیوالې غونډې وکړې. دغسې د نوخار ادبی ټولنه، د بنو پښتو ادبی ټولنه، د لاچی ګلستان ادبی ټولنه، سهو مرکه کوهاټ او د کلندر مومن صاحب مرکه او داسې نور بېشماره تنظیمونه دي چې د پښتو ژبې او ادب ته ډېر خدمت کړی دی او لا لګیا دي کوي. زما په خیال چې اردو ادب په پرمختګ کې چې څومره کار ویلیم فورډ کالج کړی دی هم دومره کار په پښتو ژبې کې د ولسی ادبی جرګې دی چې ورته مرسته د کاکا جی صنوبر حسین مومن، امیر حمزه خان شینواری، کلندر مومن، ایوب صابر، لطیف بهمی، دوست محمد خان کامل مومن، همیش خلیل او د لطیف بهمی غوندې دانشورانو ترلاسه وه. دې تنظیم پښتانه د تنقید لوړو ژورو سره اشنا کړ او ځینې نوی ادبی اصناف چې د انګریزۍ د لارې ادین ته راغلي وو نو دې سره یې لیکوالان اشنا کړل او بیا هم د دغې جرګې تسلسل مونږ د مرکې په شکل کې وینو چې د کلندر مومن صاحب د مرګ نه پس هم ښه فعاله ده. په هره اونۍ کې یوه تنقیدي غونډه کېږي، مشران لیکونکي راځي، هغوی د نوي کول شاعرانو تربیت کوي. د پروفیسر جان زیب نیاز په نوم جوړه نیاز ادبی سنگر کرکردګي هم د ستاینې وړ ده چې نه یوازې خدای بخلي د نشوران یادوي بلکې ژوندي ادبي اتلان هم نازوي، بل یو اهم کار یې د معیاري کتابونو چاپ کول دي او په دې لړ کې معیاري نثر ته ترجیح ورکولی شي. اوس اوسې په نشرحال کې یوه ډرامه سور سپین سړی سټیج کا او په سبا کې د تیټر په مړ وجود کې سا واچوله چې لیکو هدایت د نور البشر نوید صاحب. نیاز ادبی سنگر نور هم ډېر علمي ادبي او د ثقافتي غونډو پروګرامونه وکړل او لا لګیا دی کوي. پرته له دې په عربستان کې هم ډېرې فعاله ادبی علمی ټولنې شته چې د خپل وس تر مخه د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي او معیاري کتابونه یې چاپ کړي هم دي او چاپ کوي هم. دې نه علاوه پاکستان او افغانستان نه ادیبان غونډو ته هم غواړي.
پروفیسر اسیر منگل د خپل تنظیم د فعالیتونو په اړه مشال رادیو ته وویل،
کله چې سلیم راز صاحب ژوندی و نو هغه ډېر فعال کردار ادا کړی دی او بلکې زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې د علمي غونډو یوه پیژندګلو وکړه او دوه لوی نړیوال غونډې وکړلې چې د ټولې نړۍ نه ورته دانشوران راغلي وو. نو بیا مونږ چې مونږ هم دا دوه غونډې وکړلې نو ځینې ملګرو دا وایي چې تاسو دا ځان ځان له غونډې ولې کوي او یو ځای کېږي ولې نه. نو په دې هکله مونږ بیا یو میټینګ وکړو ارواښاد سلیم راز صاحب، فریدون خان، ډاکټر عالم یوسف، حمیدالرحمن نادان دا ممکنه سو. نو په متفقه طور باندې مونږ پښتو علمي جرګې بنیاد کېښودو چې د هغې چیرمین مونږ سلیم راز صاحب وټاکلو، خو د هغه مرګ نه پس اوس ملګرو دا چیرمنشپ ما ترا کړی دی، اوس هم دا جرګه فعال ده. تیر کال مونږ چې کوم دی دا پرویش شاهین چې د پښتو یو منل شوی دانشور دی، هغه په درناوي کې یوه غونډه وکړله او هغه مو ونازولو. نو اوس زمونږ د دې جرګې سرپرست حاجی زبیر خان دی او مونږ د دې پلیټ فارم نه هم خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رډیو ته وویل چې ادبی جرګو د پښتو ادب دومره خدمت کړی دی چې بلې یوې ادارې هم نه دی کړی.
زمونږ په پښتونخوا کې چې څومره دستوري کیږي، اجلاسونه کیږي، نو دغه ټول ادبی تنظیمونه په خپل سر او خپل مټو باندې کوي. خپل منځ کې شاعران، ادیبان چاندې راټول کړي او په دغه چاندو باندې هغوی اجلاسونه هم کوي. دغه ټولنې اکثر تنقیدي اجلاسونه هم کوي چې په دغه کې د نوو ځوانانو روزنه او پالنه هم کیږي، ادب هم پکې زده کیږي. نو زما په خیال د ټولو نه په د ادب په وده کې د ټولو نه لوی رول هم د دغه ټولنو دی. زمونږ د پښتو ادب د یو طرف نه هیڅ قسمه سرپرستی نشته، هیڅ قسمه امداد وسره د چا نشته. همدغه شاعران، ادیبان په خپل چاندو مندو باندې او په دغه ټولنو په زور باندې دوی کارونه کوي، لوی لوی دستورې کوي. بل زما په خیال چې لنډ به مونږ دا ووایو چې ادب هم په دغه ټولنو کې زده کیږي.
شاعر او نقاد فضل وهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې د نوو لیکوالانو روزنه په ادبی ټولنو کې کیږي.
په ادبی جرګو ټولنو چې کوم دین ډېر لوی رول ادا کړی دی، بلکې سړی دا وایي چې دا ټولنې او جرګې وي چې پښتو ادب چې کوم دین په نوې خطونو باندې په نوې لارو باندې روان ک، په جدید ادب کې چې کوم دی د کوم سره تو ادبی جرګه پېښور یا ساحلی کون کو مارکه شوه یا پښتو د بجرګ نو خار شو یا زمون مرکه شو. نو نور داسې ټولنې چې هغه هغه هفتوار تنقیدي اجلاسونه کوي، میاشتنی تنقیدي اجلاسونه کوي، او په دغه اجلاسونو کې علمی بحثونه هم کیږي، په د شاعرۍ جاج هم اغشتی شي، شاعري هم منځته راځي. نو سړی وګوري نو د پښتو ادب چې کوم خدمت تنظیمونو ټولنو کړی دی، نو هغه عمره خدمت چې کوم دی نو هغه په کتابي بڼه باندې یا په نورو پلیټ فارمونو باندې کم شوی دی، نه دی شوی. نو تنقیدی ټولنې چې دي نو دا ډېر لوی اهمیت لري، او مخکې خو ډېر زیات اهمیت و. اوس خو چونکه سوشل میډیا رااله، نو په دې کې بیا لږ هغه ټولنو هغه اهمیت چې کم دی نو هغه لږ کم شو. زیات تر شاعران چې دي، نوي لیکوالان، خصوصا چې نوي لیکوالان پیدا کیږي، هغه د سوشل میډیا په اثر کې پیدا کیږي. خو دغه لیکوالان یو تنظیم ته یو ټولنې سره ځان اتړي او هغې ته د هغې په اجلاسونو کې شرکت کوي، نو د هغه صحیح تربیت به کیږي. ځکه چې سوشل میډیا چې ده نو هغه هغه شان تربیت نشي کولی څنګه چې د لیکوال په کاري. نو په دې وجه باندې ټولنې چې دي دا ډېر اهمیت لري.
خو طیب الله خان په ادبي ټولنو کې د خپلمنځي اختلاف خبره هم په ګوته کړه.
بعضې خلک د دې عهدو او د شهرتو او د دې وږي هم شته دی، همدغه یو شی د دې نه دغه کېدی شي. نو هغوی یا د هغه خپل ذاتي غرض، یا د شهرت او یا د وحدو او یا د څه په هغې کې یو بې اتفاقي را پیدا شي، او داسې شوي دي په ډېرو ځایونو کې. ما په یو یو سیمه کې لکه درې درې او څلور څلور تنظیمونه، دا زمونږ تحریک چې شروع شوی و، د دې هم دا مقصد و چې یاره کم از کم دا ټول د خوشحال بابا د وختو نه د پښتنو د نااتفاقۍ یو خبره به روانه وه. نو که دا نور خلک منګ به ما به د مرګرو ته ویل که دا نور خلک نه په اتفاق کېږي او خوشحال بابا ته سر ټکو، نو دا خو اوس هم هماغه حال دی، څلور سوه کاله مخکې هماغه حال و. نو کم از کم مونږ دا شاعران، ادیبان چې مونږ د شعور او د اخلاص او د احساس خبرې کوو، نو پکار ده چې مونږ دا شعور ولرو، دا احساس ولرو چې مونږ خو په اتفاق شو. نو مونږ د دغې وجې ټول یو ځای ته راغونډ شوي و. دا اوس هم په ډېرو ځایونو کې دغه مسلې شته دی. دا سروځ مخکې یو دوه ځایونو کې زه یو په جرګه کې تلی وم چې هغه هم دغسې و چې وحدو او صدقه سي خبرو باندې تنظیمونه وران شوی، او د یوې ټولنې نه بیا بلې ټولنې وته، او دا زه په دې کیسې جوړی شوی دی، او دا زت بازه پکشته دی. الله دې مونږ ته هدایت وکي، او الله پاک دې اخلاص پیدا کی چې اخلاص وینو بیا غرضونه دغه شی زمونږ د مشرانو نه مونږ ته یو خبره راغلې ده چې د خدمت په کار کې اختلاف نه وي. نو دا اختلاف چې دی دا هم د غرضونو نه پیدا کیږي، دغه هم پکې شته او دې ادب ته هم ډېر نقصان رسولی دی، ټولنو ته هم نقصان رسولی دی، زمونږ اتفاق او اتحاد ته هم نقصان رسولی.
هغه د خپل تنظیم چرسده ادبي تحریک ته جوړېدو او کار په حق له مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ په ضلع کې د دیرشو نه زیاتې ادبي ټولنې دي، چرسده ډېره لویه ضلعه ده. نو د ډېر وخت نه د دغه تنظیمونو دا د هرې سیمې خپل واړه واړه تنظیمونه وو او دغه تنظیمونو د ډېر وخت نه په دې باندې کار کوو چې مونږ یو مرکزي تنظیم را جوړ کړو چې دا ټول تنظیمونه او ټول شاعران ادیبان ملګري چې دي دا په یو ټغر راټول شي. د هغې بیا د ډېر کلونو د خواري او مهنت نه پس، ځکه چې دومره خلک راټولول یو ځای کول دا هم په پښتنو کې یو غټ کار دی. نو درې کاله وړاندې بیا چارسده ادبي تحریک په نوم باندې دغه ټولې ټولنې نه یو ځای شوې. په دې کې اوس تقریبا 28 ټولنې دي چې دا د چارسده د بیلو بیلو سیمو دي، د سرډیرو نه راواخله، بیا د چارسده د مرکز دي، د تنګي ټولنې دي، دا د تحصیلونو په حساب سره د شفقدر د تحصیل ټولنې دي. دا درې کاله مونږ هر میاشت اجلاس کړی دی، په دې اجلاسونو کې دغه ټولې ټولنو نمائندگی به پکې موجود وه. په دې کې مونږه مخکتنې هم کړي دي، خو غټ کارونه پکې دا شوي دي چې د دې مشرانو د مړو او ژوندو مونږه کمې دستوري شروع کړې وې. نو په هغې کې د مړو هم ډېر غټې دستوري شوې وې، لکه د ارواښا د اکرام الله ګران دستوره شوې وه، د حکیم شوقدري صاحب دستوره شوې وه، د ارواښا د اشرف غمګین دستوره شوې وه. دغسې په ژوندو کې د اختر منیر منیر او داسې د ډېرو کسانو هغه دستورې مونږ هغه سلسله هم سرته رسولې وه چې دا غټې دغه وې. د کتابونو مخکتنې هم پکې چې ما ته کوم یاد دي، د جانزیب مومن د کتاب د شعر کتاب و، د هغې مخکتنه شوې وه. ناصر خان همدرد، د ممتاز حسن دولتزی او داسې ډېرې مخکتنې هم پکې شوې دي. اکرام الله ګران د هغه یو پروګرام نه علاوه مونږ د هغه کال هم د دې نه پروس کال د هغه د تلین یو ډېر لوی پروګرام شوی و چې په هغې کې د ټولې پښتونخوا نه د ادب لویو لویو سټو په هغې کې ګډون کړو. چې ما ته څه نومونه چې کم یاد دي، نو په هغې کې رحمت شاه سایل صاحب او نورالامین یوسفزی صاحب، اباسین یوسفزی او اقبال کوثر او روحان یوسفزی او کودا ټول مرګري لکه په هغې کې هغوی ګډون کړو. نو د چارسده ادبي تحریک تر د اوسه پورې خپل کار ته ښه دوام ورکړی دی او ډېر کار هم کړی دی.
ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
گل خیستا جانتا چرسی پر لکھ ڈیر پتاوری گی مات چرسی ہو گل خیستا سوانی جانا تت ڈیر پتا وری کی مات چیر ترسی ہو دگل خیست زانی جانا مات چیر ترسی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
څنګه تاسو اوریدل اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال اکبر هوتی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د فعال ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
زمونږ چې څومره ادبی ټولنې دي په پښتونخوا وطن کې چې هغه خپل تنقیدی مجلسونه پکې ځنې کوي، ځنې پکې صرف مشاعره چې دینو کوي، ځنې مذاکرې کوي، ځنې د مکالمو اهتمام کوي. خو په دې کې ډېر کمې ټولنې دي چې هغه خپل یو مسلسل فعالیت لري. زما په نظر کې دوه داسې ټولنې دي چې هغه خپل هفتهوار اجلاسونه کوي، تنقیدي اجلاسونه کوي، او هغه ډېر داسې د کتابونو په شکل کې، هغه د سیرنو په شکل کې، هغه د ځوانانو په شکل کې ډېر کسان پیدا کړي چې یو ساحو لیکونکو مرکه ده، چې کلندر مومن صاحب د وخت او د هغه چکم نو کوششونو باندې، یو د ادبي دوستانو مرکه مردان چې هغه موږ پکې په خپل پاغه کې چې دینو روزنه شوې ده. نور هم داسې مرکه شته، داسې جرګې شته چې کار کوي. خو په دې کې ډېرې ادبي ټولنې چې کمی دي نو غیر فعال دي. هغه فعالیت په یو خاص موقع لري، چېرته کتاب چاپ شي مخکتنه کوي، چېرته داسې نور سرګرمې کوي. په دې کې د ادبي دوستانو مرکه مردان داسې ټولنه ده چې دی د ادب سره سره چې د دې کم کلتوري اړخ دی یا داسې نور کم اړخونه دي نو هغه تم ګوري، یعنی د جبر وس یا داسې سیاسي تنازعات چې راشي په غیم نظر ساتي. داسې نور د پښتونخوا وطن کې ټولنې شته، خو بلې حاضر مجموعي چې تنقیدي جایزه اخلم نو په دې کې مونږ زیات تر ګورو چې نشستن گفتن او برخاستن کې سړی را زیاته ده. دلته زمونږ په ادب کې چې ټولو نه کم بنیادی سیز دی، هغه کریټیسیزم دی یا هغه تنقید دی، چې دا غیر رجحان ډیر زیات کم نه په تنقید باندې کار م کیږي. چې تر څو پورې زمونږه تنقیدی رویه یا زمونږ ټولنې په دې باندې کار نه کوي نو دوی پرمختګ چي نه دا مشکل ماته ښکاری. نو په ادبی تنقیدی مجلسونو کې هم حتی چي نو په تنقید هاغه معیار نه دی پاتې چې دا هغه تنقید په وجه باندې مونږه نور چي نو خپل پرختیا عمومو په ادبی کار کې، په خپل تحلیلي کار کې، یا په تحقیقي کار کې، یا په تنقیدی کار کې.
اکبر هوتی د ادبی ټولنو کار د معیار پاړه مشال رډیو ته ویل.
په ادب کې مونږه درې بنیادی کار کوي. تحقیقاتو سره چې نو مونږه علاقه لرو، یا مونږه تحقیق سره علاقه لرو، یا مونږه تنقید سره علاقه لرو، نو تحقیقات خو ډیر زیات کیږي چې نو تحقیق هم کیږي. خو زما په نیز باندې د تحقیق چې کم اغا سپکار دي، یا مونږ سره په مقابل کې په اردو ژبه را، یا مونږ سره د هندستان کې چې کم ادب تخلیق کیږي، نو هغه تر رسیدل چې دغه لپاره مونږ ډیر زیات کوششونه خپل فعالیت پکار دي. او بیا چې کوم ادبی ټولنې نو هغه دا چې زیات تر پکې داسې دي چې صرف د مشاعرو پورې محدود دي، د شاعرې پورې محدود دي. خو کوم بنیادی کار چې د تحقیق د سیړنې دي، یا زمونږ کلاسیک لټریچر دي، یا زمونږ ماډرن لټریچر دي، یا زمونږ فولکلور دي، په دې باندې چې کوم بنیادی کار، یا زمونږ لسانیات چې کوم دي، جب پوهنه چې کومه ده، په هغه باندې چې کوم کار پکار دي، نو زه دا ګڼم چې دا د نیش برابر دي. که زما اواز او زما غږ اوري، زمونږ ادیبان شاعران خو دې نه بدي، خو پکار ده چې مونږ خپل تنقیدی او فکر چې دینو هغه مضبوط کو. او نو چې زمونږ تنقیدی فکر مضبوط شي، نو بیا به زمونږ تحقیقي او زمونږ تحقیقي کار هم دوام مومي. خو بلې حاضر مجموعي زمونږ ادبی ټولنې چې دینو هغه خو په گراوند باندې مشاعرو ترخه د بورو فعالیت به وي، خو چې کم اکیډمیک کار دی، کم اکیډمیک کار په ادب کې پکار دی، نو دا هغه کمې ډېر زیات محسوسیږي.
شاعر او دانشور رزق فهیم مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنې باید د وخت تیرې دو او د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره په ځان کې بدلون راولي.
زما په خیال باندې په تاریخي لحاظ خو د ټولنو ادبی انجمنونو ډیر بنیادی او کلیدي کردار پاتې شوی دی. او تر دا اوسه پورې لکه چې تاسو ذکر وکړئ، چې پښتو خو نه سرکار لري، نه بازار لري، نه تعلیمي نظام یې هغه رنګه مرسته کړې ده. خو که ادبیات او د پښتو ژبې وده په یو بنیادی عنصر باندې ژوندۍ پاتې شوې ده، په هغه کې د پښتو ادبي ټولنو او انجمنونو بنیادی کردار پاتې شوی ده. نو په دې لحاظ باندې خو زما دا خیال دی چې د ادیبانو، شاعرانو لوی نسلونه په یو تواتر سره د ادبي ټولنو نه صرف لا چې تربیه کړي دي، بلکې پښتو ژبې ته یو رنګ اهدا کړي هم دي. ما په خیال باندې چې په تاریخي لحاظ کردار ډیر مؤثر پاتې شوی دی. خو که د نن حالاتو په تناظر کې ورته وګوري، ما ته خو په خپله داسې معلومیږي لکه یو رنګه چې د جمود ښکار وي دا تنظیمونه یا ټولنې. نو دغه وجه شاید دا ده چې شاوخوا ټولنیز او سیاسی حالات ورته بدل سو، ټکنالوژي ورته بدل سو، میډیم او میډیا بدل سو. نو په هغه لحاظ باندې دغه ادبی تنظیمونو کې کم دننه تحرک پکار وی، بدلون پکار وی، او له حالاتو سره هم آهنګي او هغه په انګریزي اصطلاح ورته اډاپټیشن پکار وی. هغه ادبی تنظیمونو نه کخپله په دې تیر لس پنځه لس کال کې خصوصا موږ وکتل چې ادبی ټولنې د یو شکست ریخ سره مخامخ دي، او شاید دوی هغه خپل مخه سي ده یا متعلق پاتې کېدل په ماغه جدوجہد کې دي. او دا معلومه شي لکه تر اوسه پورې چې دا له نوي حالاتو سره د دوی د نوي مقاصد او تعین هغه ډول نه شوی. نو زما په خیال باندې هر څوک چې له دې تنظیمونو سره هم آهنګ پاتې دي، هغه ته دا یو بنیادي سوال دی چې د دې تنظیمونو او انجمنونو او ټولنو نوی بڼه باید څه وي. داسې بڼه چې هغه نه صرف دا چې هغه ادبي ژانرونو ته ځای ورکړي، بلکې د هنر نوري منابع سدي هغه ته هم یو رنګ گنجائشونه خلاص کړي. نو دا زما په خیال باندې چې نوې سوالونه دي، او ځای په ځای باندې ځینې ملګرو یا ځینې تنظیمونو ټولنو په خپل فعالیتونو کې دغه شیانو ته ځای هم ورکړی دی.
خو په بیلابیلو ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو باندې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواری مشال رډیو ته وویل چې ډېرو ټولنو د نوو وسایلو نه ګټه پورته کول پیل کړي دي، او د ټکنالوژي د انقلاب سره اوګه په اوګه روانې دي.
او ادبي ټولنې جوړېږي او رانیږي، او دا چې هغه د کم علم په وجه باندې یا د کم پوهې په وجه باندې چې کومه تنقیدي د دې جایزه وي چرته، نو هغه شاعران بعضې داسې وي چې هغه زه بخښنې سره دا خبره کوم چې هغه پوره پوهه د تنقید نه لري چې تنقید څه ته وایي. هغه وایي چې په ما باندې ټک وکړلو، نو هغه ملګري بیا جدا شي او هغه بیا نه وي ادبي تنظیم جوړ کړي او نوی ټولې جوړ کړي. نو دا پکې ډېره عام خبره ده. دا چې یو څو داسې ادبي ټولنې شته چې هغه مستقلې دي، هغه یو باقاعده شعور او پوهه لري، او هغه د خپلو شاعرانو متعلقه چې کوم شاعران دي باندې د هغې روزنه کوي صحیح طریقې سره. او یو اضافه دا شوې ده چې په تېرو وختونو کې د زنانو باقاعده تنظیمونه هم وجود کې راغلي دي، لکه خال په نوم باندې خویندې ادبي لښکر. هغې د زنانو چې کوم شاعران دي باندې، هغې صرف دا نه دي چې صرف زنانو پورې خپل پروګرامونه محدود ساتلي، بلکې د زنانو د شاعرانو دیبان نه علاوه غي نارینه شاعرانو په حواله چې کوم لوی شاعرانو دیبان دغه رازمانځنه او مازغون لیم کړی دي. اوس چې موږ ګورو په پښتونخوا کې د شعر او ادب په حواله تحقیق او تنقید او تخلیق د ټول سفرونه په یو ځل باندې روان دي، او ایون چې تر ګوګل په ذریعہ باندې پښتو ګوګل ته هم تللی ده، او د اے آی لپاره هم کوششونه کوي، ډېر خلک په دې باندې تحقیق کوي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو دماغ لو او سندره اورو.
سچے خوار و زار در پسے گر زمان گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر زمان سچے خوار و زار در پسے گر زمان گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر سنسار در پسے گر زمان گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر زمان سچے خواروزار در پسے گر زمان گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر
تاسو واورئ. دا اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او تکل لیکون کی سلیمان کامل مشال ریڈیو تو ویل چی صرف دا ادب دا پرانا بلکہ دا ژوند په هر برخه کې تنظیم مهم دی.
انسان سماجی حیوان او بیا چی دے په سماج کې اوسی نو دے و شریک ژوند کوي. انے ولسونا چی سن دیو تر بلو کا بادشاہان ورته سجود کان دی اختیار او خوشحال بابا سخ خبره کړی دا ادب دا ژوند ترجمان دی. او دغه دا ژوند ترجمانی په مختلفو طریقو باندې تر دې د مرا رسیدلې ده. پښتو ادب کې وخت په وخت باندې بیلابیل تنظیمونو د پښتو ادب او د ژبې د پرمختګ د پاره کار کړی دی او یو ډېر اهم کردار یې هم ادا کړی دی او ادا کوي یې هم. زه خو ډېر اهم هم ګڼم او په درنه سترګه ورته هم ګورم. موږ په خپل په مردان کې د ادبي دوستانو مرکه مردان د تیرو نږدې دیرشو کلونو راسه یو داسې فعال تنظیم ساتلی دی چې هر هفته هر اونۍ موږ د هغې تنقیدي نشست کړی دی او تر دې دمه پورې هغه په تسلسل را روان هم ده او په هغې کې چېرته ورانه یا نالګي یا ناچاکي نه ده راغلی. خدا خبر هم ټیک تا چې ځنې خلک تنظیمونه جوړ کی خو بیا د ځنې وجوهات لکبله یا د ذاتی نمود نمایش یا د مشرې یا په نورو وجو باندې هغه تنظیمونه وران شي. نو څنګه څنګه چې ادب د ژوند ترجمان دی او دا د قام په نمایندګۍ باندې ادیب او شاعر لا هغه سور کوي چې هغه بیا د قلم د لارې ولستا سپاری یا داغی وضاحتونه کوي په شعر کې په ادب کې ښکارونه کوي. نو زمونږ کام چې سدی داغی احساسات چې سدی داغی جذبات چې سدی داغی ژوند چې سدی نو داغی ترجمانی به کوي. نو زمونږ د پښتنو عام ژوند داسې دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې ډېر په تفصیل یې نه وایو. نو اکثر داسې شوي دي چې هندوستان ته کوم خلک زمونږ په وطن راغلي دي دغه لار وه د ایشیا د منس دغه لار د برنه مخ په کته هندوستان طرف ته. نو مونږ عمر لا دغه خلک خو یا پریښي نه دي موږ سره جنگ کړی دی او یا که مو پریښي دي نو د هغې ځینې عادتونه مو خپل کړي دي او اکثر دغه خلکو سره هندوستان ته په بدرګه کې د عسکر په شکل کې هم تللي یو. نو بیا په دې هله ګوله کې مونږ ځان ته فکر نه دی کړی. مونږ نه خپلو زده کړو ته نه خپل طاقت منظم کولو ته او نه په یو ځای راغونډېدو ته فکر کړی دی او مسلسل په یو جنګي عمل کې پاتې شوي یو او دغه عمل کې تر دې حده رسېدلي یو چې کومه توره مونږ بل پسې راغستې وه هغه اوس په خپل منځ کوم پکار راولو. د دغه سې غوندې کام شاعر ادیب به هم هغه احساسات لري څنګه چې پښتانه متل کوي چې څنګه مخ هغه سې سپېړه. نو دا ټیک ته چې مونږ کې به دغه د اتفاق د کمې په وجه باندې یا په یو فکر یا په یو نقطه باندې د راټولېدو د نشتوالي له کبله به زمونږ شاعر ادیب هم هغه سي پکار خو نه ده ځکه چې دا تر ټولو حساسه طبقه ده او دا د کام نظر دی. نو دا نظر خو سلامت پکار دی. بیا هم دا تنظیمونه چې دي نو دا یو ډېر ګټور رول لوبوي او اسې هم دا زمونږ یو تاریخ مرتب کوي. یعنی ادب په خپله یو ډېر لوی تاریخ دی که مونږ ورته وګورو. ټپا څونه زورور تاریخ لري چې دا وخت په وخت باندې په کومه کومه زمانه کې ویلې شوې ده. نو هغه د هغه زمانې د زندګۍ آثار یا درک ورکوي د آثارو پته ترنه لګي. ادب چې دی چې څومره اهم دی دغه عمره د دې د تنظیمونه هم اهم دي او په دې کې اوس ډېر کار کیږي.
شاعر او ژورنالیست حفیظ امین مشال رادیو ته وویل چې ادبي تنظیمونه نه صرف نوي لیکوالان تشویق کوي بلکې د مشرانو لیکوالانو ترمنځ اړیکې هم ټینګوي.
لومړی ګټه یې دا ده چې دا نوي استعدادونه ظهور کله کوي د هغوی په وده کې ډېر مهم رول لوبوي. دا د ما تجربه د کابل کې له افغان ادبي بهیر څخه هم دا وله چې مثلا په لومړیو وختونو کې تازه به ځوانانو شاعري شروع کړې وه. دوه درې کاله وروسته به ډېره ښه شاعري به یې بیا کوله ډېره پخه شاعري به یې کوله او معلومېده چې دا تاثیر د بهیر ولو د هماغه کې د نورو له تجربو څخه ګټه اخیستنې تاثیر و د نورو له اثارو د هغو لوستلې د هغو له اورېدلو څخه. په مشاعرو کې ګډون د هنري ذوق او خلاقیت ذهني خلاقیت وده کې هم ډېر زیات رول لوبوي. دا د ما خپله تجربه هم ده. یو بله ګټه چې زه ورته متوجه شوی یم هغه دا ده چې مثلا په همدغسې غونډو کې د ادبي ناستو ولاړو کې دا د ملګرتیا یا دلته په غرب کې سی ورته مثلا نیټورکینګ وایي د دې په غځولو کې مهم رول لري. د ملګرو پیدا کولو کې، مثلا د دوستانو پیدا کولو کې، مثلا د فرهنګي همکاریو ته د فرصت په برابرولو کې، یا مثلا له نورو سره د نظر د تبادلې لپاره د فرصت برابرولو کې، دغه ډول غونډې ډېر مهم تاثیر لري. غرب کې د نیټورکینګ سیده دا زخت مهم شی د خلکو په ژوند کې، خصوصا د خلکو په دفتری ژوند کې. د اکثره خلک مثلا د همدغه نیټورکینګ له لارې خپل بزنسونه مخته بیایي، خپل کاروبارونه مخته بیایي. نو دغه ډول غونډې او طبعاً د ژبې او ادبیاتو په وده کې او د هغوی په رشد کې د دې ډول غونډو رول فوق العاده ده، ځکه هر نوی استعداد چې ژبه کې راټوکیږي هغه د هغې ژبې لپاره اسیټ ده، هغه د هغې ژبې لپاره سرمایه ده. او دغه ډول غونډې د همدغسې سرمایو د راپیدا کولو لپاره مهم رول لري. او د ما په نظر ورستۍ ګټه یې دا ده چې دا د ادبیاتو د خصوصا شاعري سي ده، دا په درسي صنفونو کې نه زده کېږي، دا په دغسې غیر رسمي غونډو ناستو ولاړو کې له نورو سره د نظر په نظر او اثارو په تبادله کې، له نورو سره په خبرو کې، دغه ډول غونډو کې شعر وده کوي او شعر پخېږي. نو زه فکر کوم دې شعر په وده کې د دغه ډول غونډو او جلسو ونډه د ما په نظر باندې ډېره مهمه ده.
لیکوال او شاعر صادق امنزی په ادبي تنظیمونو کې د اختلاف په اړه مشال رډیو ته وویل،
اصل خبره ده چې کوم خلک د ادب خدمت کوي په صحیح مانو کې او په حقیقت کې هغوی لګیا دي، نو دا خو یو ډېره ضروري خبره ده او منلی شوې خبره چې په خدمت کې اختلاف نه راځي. او کوم خلک چې د خودغرضۍ د مخه راشي یو میدان ته، هغه صرف ادب په حواله باندې که هر میدان ته راشي او هرې خبرې له راشي، خو چې د هغوی کې خودغرضي وي او د ځان دپاره پکې سکولو یو لالچ وي، نو هغه کې خامخا اختلاف راځي. نو ادب خو بیا ډېره یو پاک او ډېره مقدسه لار ده چې یو انسان په دې لار باندې راځي، هغه د انسانیت خدمت کول غواړي. نو اول خو دغسې نه دي پکار چې وشي، بیا که اوس مثال خبره دغه خلک کوي، بالکل داسې ډېر زیات خلک شته. په حقیقت کې دا هغه خلک وي چې ادب ته په دې خیال باندې راځي چې یاره زه دې نه شهرت واخلم، زه دې نه پیسه پیدا کړم، زه دې نه داسې یو تعلق را جوړ کړم چې هغې باندې مخکې بیا زه د ځان دپاره څه کارونه کوم او د هغې نه زه ګټه پورته کړم. نو هغه خلک په حقیقت کې دا په ادب کې ناکامه خلک وي. هغه خلک وي چې یا شاعر وي یا نثر نگار وي، ادیب وي، هر څه چې وي د ادب په حواله باندې کار کوي، خو هغه خپل مقصد د ادب د لارې نشي حاصلولی. یعنی هغه په هغه کې کمزوري وي او هغه خپل هدف نشي حاصلولی. هغه یو اولسي نظر چې کوم دغه ځان اړخ ته نشي راوستي او د اولس هغه اصلاح دغه نه کیږي او نو خلک یې خوخي. نو داسې خلک چې کومه هغه د هغه لارې بیا ادب ته راځي او ادب نه نورې مادي ګټې پورته کوي، دنیوي ګټو د پاره او د دې د پاره چې رماته د پیسو یو ذریعہ دا جوړ شي، زما د معاش پر روان شي. نو اصل خبره دغه وی چې کوم خلک هم د ادب خدمت صحیح طریقې سره کوي، نو اولس هم هغه له توجه هم ورکړي، د هغه خبره هم منل کیږي، هغه که شعر وي، هغه که په نثر کې لیک کوي، نو هغه هم عوام متقابل قبول وي، ځکه چې په هغې کې اخلاص وي، په هغې کې د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره د ښېګړې او د پیدې څه کارونه وي، د هغه سوچ وي. نو زما په خیال چې کوم خلک په دغې حواله باندې راځي ادب ته، او دا موږ ګورو په موجوده وخت کې داسې ډېر خلک شته چې هغوی ادب هم د دې لپاره استعمالي، د دې لپاره تنظیمونه جوړوي چې په هغې باندې چندې راټولي، په هغې باندې چا شاباسي والي، په هغې باندې خپل ذاتي کارونه وکړي او ذاتي لارې پرې روانې.
شاعر او لیکوال صفدر علی صاحب مشال رډیو ته چې پنوم ډېرې ادبي ټولنې شته، خو لږې پکې فعال دي.
دلته کې خو چې کم دی زموږ په مردان کې چې کم دی، د هغه زمانې چې کم پښتو ادبي جرګه وه، د هما صاحب په نگرانۍ کې وه. نو یقیناً خبره دا وه چې هغه دور نه وه، له ترکیه پورې چې هغې په هغې جرګه سرور پرمختګ یې کړی دی، خدمات یې د خپل ژبې کړي دي او ډېر کارونه یې خپل کړي دي. چونکه اوس د هغې جرګې چې کم دی، نو اوس وخت کې چې کم دی، نو د هغې روداد یو کتاب یې هم چاپ کړی دی. او دا اوس چې کومې ټولې د جرګې دي، کاغذ تنظیمونه دي، بس هغې د خپل وس مطابق چې کم دی، هغه خپل هغه یو دغه چې بس هغه ساتلې سلسله، او زیاتره ټولنې چې کم دي نو هغه رامحدود شوي هم دي. نو خو د حالاتو مسایلو په وجه باندې یو سړی انسان هر سو کې د دنیا په دې حالاتو کې داسې پسو شوی چې هغه نن سبا ډېر ټایم نه شي ورکولی. نو بس موجوده وخت کې خو زموږ دوستانو ادبي مرکه ده چې هغه لږ روانه ده په دې وخت کې، او د خپل ادب خدمات جاری ساتل دی فانوس جو ادبی دغه یا تنظیم دی هغه چې کم نه روان کړی دی پد پختو ادبی دا هو سبحان الله دی هغه د خپل وس مطابق د خپل جب د خپل دغه چې کم دی د خپل حدا پوری خپل کوشش کی او لګیا دی زیات تر څه کم دی نو څوک چې کم دی تنظیمونه ختم شي د نغریات وګوره نغی صرف د خپل محدود د خپل اغراض زپارو چې هغه نه پس هغه تنظیمونه نشته او اوس چې کم روان دی نغی د خپل وس مطابق د خپل جب د خپل پختو د خپل ادب د خدمات پښتنو یو خدمات یو سلسله یو کړی روان او جاری ساتل دی.
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنې د یو بل سره تربګنی هم لري چې ادب ته د ګټې په ځای تاوان رسی.
یوې ژبې د پاره د ادبی تنظیم شتون د هغې د پاره لکه د دارو درمل کار کوي. خو دلته مونږ ډېر د نږدو نه ولیدل چې ځینې ادبی ټولنې داسې دي چې هغه د پښتو د پاره کار کوي سوچه د پښتو د پاره. ځینې بیا داسې تنظیمونه شته چې هغه د پښتو په نامه کار کوي. د پښتو د پاره کار کول او د پښتو په نامه کار کول دې دواړو کې د ځمکې آسمان فرق دی. دا د پښتو په نامه چې کم خلک کار کوي دوی پکې هغه پښتو ته ډېر نه ګوري، یعنی ژبې ته پکې ډېر نه ګوري، دوی پکې خپل داسې سمفادات لټوي، نو بیا هله د پښتو د پاره کار کوي. او چې کم د پښتو د پاره کار کوي د پښتو په نامه نه کوي، د پښتو د پاره کوي سوچا د دې ژبې د پرمختګ د پاره کار کوي، نو هغه تنظیمونه بیا تر ډېر وخت پورې یاد ساتلی شي، خلک هم په ښه یادوي. او بیا پکې په دې کې زموږ د لیکوالانو شاعرانو هم لږې شان داسې مسلې شته، د دوی پکې هم قصورونه شته چې دوی خو په خپل شعر کې به ډېره زیاته ښکلې خبره کوي، خو بیا په خپلو کې دوی وران وي، په دې تنظیمونو کې دوی وران وي. او څومره چې د تنظیمونه ګڼېږي لګیا دي که نه، مخکې په کلي کې چېرته یو تنظیم و، اوس پکې دوه دوه درې درې څلور څلور، نو هغه شاعران ټول په کلي کې تقسیم وي. زه ستا ټولنې ته نه درځم، ته زما ټولنې ته مشاعرې ته نه راځې. ما دا خبره وکړه چې یاره د پښتو دپاره کار کول دي، باید دغه کم تنظیمونه چې د پښتو په نامه کار کوي خپل مفادات پکې لټوي، هغوی دې داسې وکړي چې دا نور چې کم تنظیمونه دي د هغوی سره د بغض حسد نه ساتي. که دوی واقعي د پښتو دپاره کار کوي نو دوی دي دغه چې کم د پښتو دغه سوچا تنظیمونه دي هغه دې هم ځان سره پر مخ بوزي. خو داسې نه کوي، هغې دا وایي چې دغه نور تنظیمونه دې رستو پاتې شي، زه دې په میډیا هم راشم، ماته دې ټی وی چینل مایک هم ونیسي، ماته دې ریډیو چینل هم راشي، زما سره دې مرکه هم وشي. خو چې دا بله کومه ټولنه ده چې دا زه مخکې راتلو ته پرې نږدمه.
د پښتو ډېرې ادبي ټولنې د خپلو غړو په چندو ګزاره کوي، خو ځینې داسې ټولنې هم شته چې د حکومت سره ثبت دي او د حکومت نه مالی مرسته ترلاسه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
بیا دس پزل دی رات ہو آیا ہو آیا بیا دس پزل دی رات ہو آیا ہو آیا مراوی دی بان دی رات ہو آیا ہو آیا بیا دس پزل دی رات ہو آیا ہو آیا سپدل تیرا تو زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے جب یہ سوچا تو گھبرا گئے آ گئے مات
مر جاؤں گا میں سنم